لو د نور ولسوالیو په شان همدلته په شیګان کلی کې هم تاسو خپل مسولیت ادا کړئ، موږ ته مکتب او کلینیک جوړ کړئ. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوریدونکو په همدې سره دوهمې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته 19 پرګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لانډو خبرونو ته. ایرانی چارواکو ویلي د طالبانو لخوا د یوه پولیساتي ایرانی افسر د وهل ټکولو او نیولو پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال سید مجید میر احمدی ویلي که څه هم د ایرانی پولیساتي افسر بیرته خوشی شوی، خو د ده په خبره د طالبانو لخوا د ایرانی افسر د وهلو پیښه او له هغه سره بد چلند په هیڅ صورت د منلو نه دی. طالبان ادعا کوي چې په کابل کې د داعش د خراسان څانګې عملیاتي مشر قاری فاتح وژلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي قاری فاتح د داعش یو مهم مسؤول او د دغې ډلې د امنیت او عملیاتي ادارې چارې ورلغاړې وې. د مجاهد په خبره په بهرنیو ډیپلوماتیکو استازولیو، جوماتونو او نورو اهدافو باندې د داعش بریدونه د قاری فاتح په مستقیمه قمانده ترسره شوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې غواړي د خزینه و د فوټبال ملي ټیم په بهر کې جوړ کړي. دغه فدراسیون ویلي دوی اوس په بهر کې د افغان فوټبالر انجونو نوم لیکنه کوي او بیا یې ژر د غوراوي یو تمریني کمپ ته ورغواړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون له لوري په بیلابیلو کټګوریو کې د 2022 کال د فوټبال په نارینه وو او خزینه لوبغاړو جایزې وویشل شوې چې لیونل میسی په کې د کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. د اوکراین پوځي ځواکونو اعلان کړی چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د خپلو ځواکونو د شمیر په زیاتولو بوخته ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم 25 ناسته تر ډیره د اوکراین په جګړه او په کې د بشري حقونو په پراخو سرغړونو متمرکزه کړې ده. او سپینې ماڼۍ ټولو فدرالي ادارو ته لارښوونه کړې چې تر یوې میاشتې پورې د ټیک ټاک اپلیکیشنونه د ټولو حکومتي وسیلو څخه حذف کړي.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت د 2 میلیون افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د 401 او 402 کلونو ترمنځ د کښت د لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې پر خپل سر د میټاډون درملو استعمال ځینو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پېښې کړي دي.
په تعویزي درملنه کې دا ده چې یوه ماده په بلې باندې بدلېږي. مثلا که چېرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغو ته بیوپرینورفین ورکول کېږي.
دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري، په دې اړه د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
د مخدره توکو پریښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روږده شوی.
د ګل رحمان په نوم یو معتاد وایي دا خبره مې ډیر ځوروي چې خلک مې زوی ته د پوډري زوی وایي.
زه به له انډیوالانو فشار اوړم، هغه جای مې بیخي نه هېرېږي. وختم خدای یو ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پورې ډرامه لرو.
ډاکټر صاحب اشاره ته وایي چې زما د خاوند سترګې به جوړ شي کنه؟
نه پوهېږم.
ډاکټر صاحب څنګه نه پوهېږي، سمه خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د 2 میلیون افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا سروې په خپلواکه توګه کیږي او مالی لګښت یې هم د دوی پر غاړه دی. خو له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان بیا د اړوندو بهرنیو بنسټونو له همکارۍ پرته دا سروې ممکنه نه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې نږدې یو کال تیریږي. اوس د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي او اوس غواړي چې د دې پریکړې د موثریت معلومولو، د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید په اړه سروې وکړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان او د لافی ټکور د دې سروې په اړه داسې وویل:
د 401 او 402 کلونو ترمنځ د کښت لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول، د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشئی توکو د بدیل کښتونو او حلارو مندل او د پخوانیو حلارو او اقداماتو د عدم موثریت لاملونو پیدا کول، د هیواد په کچه د نشئی توکو د لویو اوسط او وړو قاچاقبرانو په اړه د کره معلوماتو او اسنادو لاسته راوړل.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC له 2009 څخه بیا تر 2019 میلادي کاله پورې د افغانستان له دولت سره په همغږۍ د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوله، خو په 2006 میلادي کال کې دا سروې د افغانستان پخوانی دولت د UNODC په تخنیکي مرسته وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وروستی سروې راپور په 2022 میلادي کال کې خپور کړ. د دې سروې پر بنسټ د کوکنارو کښت 2.5% ډېر سوی و، خو هغه وخت طالبان حکومت د دې سروې پایلې رد کړې. له پیله بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروېګانې د سیټلایټ په وسیله سوي او د تاریاکو د تولید اندازه هم د همدې کښت له مخې اټکل کېده. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري.
طالبان عاجل مقدماتي سروي کوي چې مخکې به موږ له UNODC سره په ګډه کوله. دا سروي د دې لپاره کېدله چې موږ د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره چمتو شو. د کوکنارو د کښت سروي له عاجل مقدماتي سروي سره ډېر توپیر لري. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه سروي په اوسنیو شرایطو کې بیخي نشي کولای، ځکه چې دا سروي ډېرې ستونزې لري. څرنګه چې اوس له نشه یي موادو سره د مبارزې د معینیت په سیستم کې 15 په 15 کې عکسونه اصلا نشته، نو دوی باید له UNODC سره پخوانی تړون سره کړی وای چې د نشه یي موادو په اړه یې د موضوع حقیقت روښانه کړی وای.
د ملګرو ملتونو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت د سروې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه کوي، ځکه UNODC غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید په اړه جلا او خپلواکه سروې وکړي. ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې له یوه برتانوي پوهنتون سره تړون لاسلیک کړ چې پر دې بنسټ به په افغانستان کې د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د میټاډون درملو تر اندازې ډیر استعمال ځینو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پېښې کړې دي. په افغانستان کې ځینو روغتیایي مرستندویو ادارو د خپل تازه راپور په یو برخه کې ویلي کوم معتادین چې روغتیایي مرکزونو ته نسي ورتلای، هغوی د نشه یي موادو پرېښودلو یا کمولو لپاره میټاډون درملو ته مخه کړې ده، خو دې کار جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا کړې دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي د میټاډون درملو استعمال هغه مهال ډېرې روغتیایي ستونزې پېښوي چې یو معتاد له میټاډون درملو سره نور نشه یي مواد هم یو ځای استعمال کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو د فعالیت له ځنډېدو او بستري خدماتو له کمېدو سره ځینو معتادینو پر خپل سر د نشې پرېښودلو لارو چارو ته مخه کړې ده. له دې لارو چارو څخه یوه هم د میټاډون درملو استعمال دی. معتادین دا کار د دې لپاره کوي چې ورو ورو د نشه یي موادو استعمال کم کړي او په اوږد مهال کې نشه بیخي ځینې پاتې شي. خو روغتیایي مرکزونو ته له ورتلو او ډاکټر له مشورې پرته د دې درملو ډیر استعمال معتادینو ته نورې روغتیایي ستونزې پیدا کوي. په هلمند ولایت کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف تازه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دوی ته داسې معتادین ورغلي چې د میتادون د ډیر استعمال له امله د کولمو او هضمي سیستم ستونزې ورته پیدا شوې دي. ډاکټر محسن حسن وایي له میتادون څخه په تعویزي درملنه کې کار اخیستل کیږي، خو دا استعمال خپل ځانګړي شرایط او د متخصص ډاکټر څارنه غواړي.
په تعویزي درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا که چیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغو ته بیوپرینورفین ورکول کیږي. یا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده ورکړې، ځکه چې خپله میتادون بیا داسې هم ویل کیږي چې هغه هم کیدی شي د اعتیاد لامل وګرځي.
په افغانستان کې د بیپرونورفین او میتادون په وسیله د معتادینو درملنه په 1999 شمسی کال کې پیل شو. دا ډول درملنه یوازې په ابن سینا ضربستری روغتون کېدله، خو دا چې له دې میتود څخه اوس همکار اخیستل کیږي کنه، په دې اړه د دې مرکز چارواکو آزادۍ رادیو ته ځوابونه وایي. د میتادون په وسیله په تعویزي درملنه کې د عارضي درملنې برعکس ناروغ مجبور نه دی چې د 15-20 ورځو لپاره بستری کړل شي، بلکې د نشې پریښودلو په بهیر کې یوازې د درملو اخیستلو لپاره روغتیایي مرکز ته ورځي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د ډاکټر له مشورې پرته د میتادون استعمال او تر اندازې ډیر خوړل یې معتاد ته جدي روغتیایي ستونزې پیدا کوي.
ما تمام کسایی که اعتیاد دارم
در طول متعدین و لپار موثر نده، یواز الحق چه سر مرسته کوي چه در تاریاک و هیروین نشه کوي، او حقه هم حق متعدین چه در مواد زانو تا پیچکاری کوي، ځکه چې د پیچکاری لاره مواد استعمالول د ځینو ناروغیو د انتقال سبب کیږي، او هغه خلک چې مغزي ناروغي ډیره وي خود اندېښنې وړ خبره ده. که د ډاکټر له مشورې پرته استعمال شي، داسې نشي چې نشئی مواد او میتادون دواړه استعمال کړي چې د حالت د مړینې سبب کیږي، نو دا ډول درملنه جدي روغتیایي ستونزې پیښوي.
د میتادون درمل په خپل ترکیب کې څه اندازه نشئی مواد لري چې د درملنې په بهیر کې معتاد ته په ټاکلي اندازه ورکول کیږي، او ناروغ د میتادون تر استعمال وروسته عادي حالت ته راځي او خپل کاروبار ته دوام ورکوي. دا چې میتادون په خپل ترکیب کې نشئی مواد لري، له همدې امله د ځینو دولتونو لخوا منع شوی دی، خو په ځینو هیوادونو کې یوازې د درملنې لپاره استعمالیږي.
رازا کامه مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کی گی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د آزادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینه
نور زمونږ انډیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د آزادۍ راډیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په وروستیو دریو میاشتو کې د ډاکټر له مشورې پرته د نشې پریښودل مور او ماشوم له ډیرو خطرونو سره مخ کوي. دا چې د امیدوارۍ پر مهال د اعتیاد درملنه ولې خطر لري، او که کومه میرمن غواړي چې د امیدوارۍ پر مهال نشه پرېږدي باید کومې لارښودنې په پام کې ونیسي، په دې اړه مو د جنسي او رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر ګلاسخر شریفیار سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د امیدوارۍ پر مهال د معتادو ښځو درملنه څومره ممکنه ده.
حامله ښځې چې وغواړي چې اعتیاد ترکي هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د ده او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي.
ولې د امیدوارۍ پر مهال د نشې پریښودل دا خطرناک ده؟
ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي، د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره کاغه د اپین خاندان وی یا برین سټیمولنت وی یا بنزوډیازپام وی یا نور پینو باربیټال وی یا د اختلاجاتو کم دوایانی وی یا مثلا مخدره توکی وی، دا ټول په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې، او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور دپاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرېږدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي.
د امیدوارۍ په کومه مرحله کې د نشې پرېښودل ماشوم ته او خپلې معتادې ښځې ته ډېر زیان لري؟
حاملگی یا بارداری درې مرحلې لري یا درې ټرایمسټر لري، چې اول ټرایمسټر چې اول درې میاشتې دي، دویم ټرایمسټر چې بیا شپږ میاشتې دي، او دریم ټرایمسټر چې آخري نهه میاشتې. په اکثره په دریم ټرایمسټر یا په وروستنیو میاشتو کې لکه د اوو میاشت اته او نهمه میاشت، په دې میاشتو کې د مخدره توکو پرېښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې اوږده شي، او که په دې مرحله کې ترک شي یا پرېښودل شي نو هم د ماشوم دپاره، حتی د ماشوم د مرګ، د ماشوم د ذهني او مغزي نقیصو او د ماشوم د بې وخته پیدا کېدو سبب کېږي، او هم کېدلی شي چې د مور دپاره هم شدید ناروغۍ او ستونزې رامنځته کړي، مثلا د رحم شکېدل، د بدن اختلاجونه، کانولژن. خو د ماشوم دپاره په آخر ترایمسټر کې د مور او د ماشوم دواړو دپاره ضرر زیات دي نظر نور ته.
د حمل پر مهال د اعتیاد درملنه لپاره مناسب وخت کله دی؟
کومې خویندې مېندې چې احتیاط باندې ککړې دي، کوشش دي وکړي چې ماشوم دې نه راوړي، مخکې د دې نه چې دوی حامله شي دوی دې کوشش وکړي چې مخدره توکي ترک کړي. خصوصا هغه مېرمن چې په نس ماشوم ولري، په اولو درې میاشتو کې چانس د تداوی ډېر ښه دی، ځکه دغه وخت کې اورګانوجنیزس وایي. اورګانوجنیزس دا مانا چې دغه درې میاشتې اولې مرحلې چې کوم دي، په دې کې اورګان جوړېږي. لا تر اوسه پورې د ماشوم مکمل مغز او ټول سیستمونه او قلبي او نور سیستمونه مکمل نه دي، نو په دغه خاطر باندې د روږدیتوب چانس په ماشوم کې کم دی. نو په دغه خاطر باندې که چېرته په اول درې میاشتو یا اول مرحله کې اول ټرایمسټر کې مواد ترکي، دا ډېر اسانه ده نظر دې ته چې دویم او دریم ټرایمسټر ته خبره غځوله کېږي، چې هلته بیا مشکلات ډېرېږي.
کومې معتادې حاملې ښځې یا امیدواره ښځې چې غواړي نشه پرېږدي، د هغوی لپاره ستاسو توصیات څه ده؟ هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول خو کوشش دا وشي چې معتادې ښځې په اولو مراحلو کې، یعنی اول درې میاشتو کې، اول ټرایمسټر کې دوی کوشش وکړي چې مخدره مواد ترک کړي، او که چېرته بیا هم احتیاط ته دوام ورکوي او ماشوم هم لري په نس باندې، کوشش دې دوی دا زیات وکړي چې دوی خپل دغه مواد چې دي کم کړي، او بالاخره په ورو ورو دې دوی کوشش وکړي چې ترک کړي. په یو دم دې هیڅکله مخدره مواد په حاملګۍ کې نه ترک کړي، ځکه چې هم د مور او هم د ماشوم د دواړو د شدیدو زیانونو مشکلات او حتی د مرګ سبب کېدلی شي. دوی دې په خپل سر هیڅکله دا مواد نه ترکوي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي، او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکوي. د کورنۍ غړي دي دوی نه مجبوروي چې دوی حتمن په کور کې مواد ترکي، ځکه چې دې ترک خصوصا په حاملګۍ کې یا د حمل په جریان کې ډېرې سختې ستونزې او طبي مشکلات راولاړولی شي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ ګل رحمان په ایران کې ساختماني کارونه کول چې په نشو معتاد شو. دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړی یم او اوس کار نسم کولای. ګل رحمان وایي دا خبره مې ډیر ځوروي چې ماشومان مې زوی ته د پوډری زوی وایي. دا چې ګل رحمان ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
کارګر یم، اوس د کار وم، ایران کې مې ټول وخت تیر کړم. ایران کې مې بنایي کار کولی، دا ساختمانی کار میکولای، مثلا جوړ کوو. نشه ته یو وخت کې مور مې مړه سوه، رالم کور ته، بس پلار مې وویل وایي ما ته بل واده وکړې، بیا مو بل واده ورته وکړې. بیا دغسې جګرخونې د کور و د دې رالې. کله چې مېره راغله کور ته، یعنی د شپږو کلو ورور، د څلورو کلو خور مې، پیغلې خوندې مې، ورونه مې بې ودو و، دا ټول موږ وایستو. خلاصه کالي مالی ایسته دي موږ راواچوله. اچھا دیا پرخونه بابا میا و دیا کازوی می و دا تریاک چکولم. اچھا اعتراس تا دا ادواد دا وچکو کنی دا غم من بانی لگ لریس. ادواد دا تریاک اراک دا چی پا دا غم کختکم. و لار کار وا چولم، اگر دا ایران لکار وا چولم، اچھا می کار نسوی کولی. و چو دریدم دا چی، و تاقتم نرکلم مردم. کل با پاگ خیاما کی نگوانی کی پروتم، کل با پاگ کی پروتم. با دنی دا چی ختم کرده و. گفتم خدایا یو ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم. یو ورځ ډېر جالبه راته ودرېده، یو کنکلی زوی مې دی، اول مې لور ده، بیا مې زوی دی. راته راغلی وایي هغه مال څه وایه، د موږ په جای د ما یو د کاکا ښځه ده، عیال یې نه کېږي. بیا دې یو زوی له شپخانې راوړی دی، دا ځان ته لویوي. وایي وګوره دغه پلار هم نشته ابا، پلار خو ته خو یې وینې چې هغه خو مثلا پلانې راوړی دی ځان ته لوی وي، ما ته راته ویلې چې د پوډریزو. ډېر سخته سره روانې وکړې، یعنی قسم په خدای دی باور نه کوي. دا یو توپانچال ته ایښې وه، درې وارې مې داسې حرکت وکړې چې یعنې خودکشي وکړم. اکاډه مې راغله ده چې خیر ده، پروا نه لري، الیکانو ته چې باد له دې خلک وایي الیکان لوی سو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل له خپلو انډیوالانو سره میلې ته تللی وي او د شپې کور ته روغ رمټ راځي، خو سبا یې پر سترګو تیاره راځي او هیڅ شی نه ویني. کله چې سبا ډاکټر ته ورځي نو هغه ورته وایي چې په سترګو یو مخ ړوند سوی دی. دا چې اجمل ولې په سترګو ړوند شو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
شپشوا خونو بیگم چه اجمل ولی تو رو سرانه غی کی داشتی چه ده اجمل وی تو بداری زواشم سوکی
در خانه دروازه خلاصه که زیم اجمل
تو رو سچیرته وی دو وقت کورتا دراتلو دی
و غزه مغزم مرا خورا خونه دی بنده که
اوف دی خونه دی چمرا بد بویزی بیا دی شراب سکلی دی
نو شراب خود نوی خبر نده زخور دا چو کالا کی گی چم دا ملکه ما لمره ورز خومی نده
ریختی هم چه زما دی بدمرغی دا لمره ورز نده پورا لاس کالا کی گی چه ستال لاس پسر تناره نستای ما
اوز پا دی نیمش پا پی غرون او جنگون پریدا لاس میونی سا جلوی گم ما
سامه دا لاسی ما تراک دغلتی زما پوگا کیگ دا
دغلتی گی می خودو
اوز نو ارو ارو رزا چی کوتی تا دی بوزما
درزا چیزو
بس دلتا کینه
نشم کینا سلای زوی دکی گما
خاص آمده پرده آتو شک ویدشا
حالک چیر تا دی؟
حالک خدا دی ستا مخته پزنگو کی ویده دی؟
نپویگم زی نوینم پسترگو می تورا تیاره ده
سشای زنگو نوینه؟
او زنگو نوینم هیچم نوینم
تو داری؟ او رو تا با دی زنگو و همه چرا شی او دکتر تا دی بوزی
نا ورور ته مې زنګ مه وهه، ښه کېږم. د نشې تاثیر دی چې نشه مې ولاړه شي بیرته جوړېږم.
مشراب خو دې پخوا هم څښل، پخوا دې ولې په سترګو تیاره نه راتله؟ داسې نه وي خدای مکړه چې په سترګو دې څه وشي.
نن مې بیخي ډېر شراب وڅښل او شپه هم ده، کېدای شي له همدې خاطره به څه نه وینم.
څه پروا کوي، ورور ته به دې زنګ ووهم، هغه به موټر راولي او ډاکټر ته به دې بوزي.
تا خو په ډېرو نصیحتونو غوږونه را وخوړل، بیا به مې ورور هم نصیحتونه راته شروع کړي. زموږ خلق خو ټول تبلیغیان دي.
نو چې خدای مکه، په سترګو دې څه کېږي؟ ښه دی چې ډاکټر ته دې بوزو.
وښځې یې څه هم نه کېږي، ویده شه، که سبا ته مې سترګې ښې نه شوې ډاکټر ته به لاړ شو.
زه ډېره وېرېږم، تاسې نه وي چې په سترګو دې څه وشي.
هېڅ هم نه کېږي، آرامه ویده شه او ما هم خوب ته پرېږده.
په داسې حالت کې به څنګه خوب راشي؟ ډاکټر صاحب، اشاره ته ووایه چې زما د خاوند سترګې به جوړ شي که نه؟
نه پوهېږم.
ډاکټر صاحب څنګه نه پوهېږې؟ سمه خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
ستا د ورور حالت ډېر خراب دی.
څنګه خراب دی؟
سترګو ته ډېر زیان رسېدلی دی.
څنګه زیان ورته رسېدلی دی؟
څنګه زیان ورته رسېدلی دی ډاکټر صاحب؟
کېدای شي چې په سترګو ړوند شي.
څه شی په سترګو بړون شي؟
ډاکټر صاحب دا تاسې څه وایاست؟
ډاکټر صاحب دا خو ساده ناروغي ده، ولې علاج نه کوئ؟
خورې، دا ساده ناروغي نه ده، ستا خاوند یو خاص ډول شراب څکلی دی چې انسان په سترګو ړندوي.
نو شراب خو دا لس کاله کېږي چې خوري.
بس اوس پر هغو خطرناکو شرابو ور برابر شوی دی چې انسان په سترګو ړندوي.
نو ډاکټر صاحب اوس خو طبابت ډېر پرمختګ کړی دی، تاسې ولې د دې ناروغۍ علاج نشئ کولای؟
په دې کار کې هم ناروغ او هم تاسې ملامت یاست.
څنګه ملامت یو ډاکټر صاحب؟
ناروغ د څو کلو راهیسې شراب خوري، د شرابو سره خدا خطرونه تړلي دي. په دې خبره هم تاسې هم ناروغ پوهېږي.
ډاکټر صاحب ژبه مې وېښتان وکړل، هر ورځ به مې ورته ویل چې دا مردار شراب مه خوره، خو زما خبره یې نه منله.
نو شفاخانې ته خو به مو ژر راوستلی وای، که څلورویشت ساعته مخکې مو راوستلی وای علاج یې کېدای شوای.
نو اوس علاج نه کېږي؟
له بده مرغه چې اوس کار تر کار تېر دی.
ډاکټر صاحب په بلا شفاخانه کې هم علاج نه کېږي؟
چې په ټوله دنیا کې وګرځې هم علاج نه کېږي.
ولې علاج نه کېږي؟
ورکه ته ولې په خبره نه پوهېږي؟ ورور دې یو مخ په سترګو ړوند شوی دی، علاج هېڅ امکان نه لري.
خیر دی ډاکټر صاحب، یوه چاره خو وکړه، هر څومره پیسې چې غواړې درکوي، خو زما د خاوند علاج وکړي.
خورې زه د سترګو ډاکټر یم، کله چې څوک د شرابو له امله په سترګو ړوند شي علاج یې نشي کېدی.
وای خدایا، کور مې خراب شو، زه به دا واړه واړه اولادونه څنګه روزما؟ خدایا ته خو هغه خلک هم په سترګو ړانده کې چې دا غم لړلی شراب جوړوي او خرڅوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. اعتیاد تباهی او ورزش سلامتی ده.